همشه لډیو قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د خپل قربان نجیب امیر د خبرونو د ویان مجید بابر او د تخنیکی همکار نادر سلامونه قبول کړي. په دې روانه غړې کې د تل خبرونو رسته ریپورتونه لرو او په دې منی مای کې دوه ونځي خبرونه اوریدل شي تاندې هلی او روخانه مستقبل د خبرونو لپاره مایکس فارم خپل همکار مجید بابر
ستړي مشیرم به د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې د شیاګانو په یو خونیز مرکز بمی برید کې لګ تر لګ 19 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید پاکستان سره اړیکو ته له افغانستان او چین له نظره ونګوري. د اوکراین په جنوب کې پر یو ولسی کاروان د روس له خوا د توغندیو په برید کې لګ تر لګ 23 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وجلی او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله نن د سپتمبر په 13 د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو تاوړېدلې ده. نوموړي زیاته کړې د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله په تاسف سره زموږ 19 عام بېګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر به ونیول شي. په سیمه کې بیا یو شمېر سرچینو مشال لیلو ته ویلي چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت وشوه چې کله په کاچ ښوونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر بنیاد 1.5 جون یو هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړه شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیدي په ویاړ جوړه شوې وه. د مسلم لیگ نون ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شهباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي خو د ده په خبره تیر وخت ته باید ونه کتل شي. د وویل دوی غواړي چې له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره ریښتونی او مخلصانه خبرې اترې وکړي. نن د سپتمبر په 13 د بلوچستان د کولو ضلع په بازار کې یوې چاودنې یو کس وژلی او 20 نه زیات نور ژوبل کړي دي. د کولو د لیوي ځواک په خبره دا چاودنه په بازار کې د مټایا په یو دوکان کې شوې ده خو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د کولو د سیول روغتون د مشر ډاکټر اصغر مری په وینا روغتون ته د 20 نه زیات ژوبل کسان ورول شوي وو چې پکې یو مړ شوی. د ډاکټر مری په خبره په دغو زخمیانو کې د 10 کسانو صحیح حالت د اندېښنې وړ دی. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په بریتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه غوښته د سپتمبر په 9 په خپله فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختمه کړه. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبری رسنو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ.
ډیر ضربه نواز شریف هم واپس وطن تراشی. عمران خان تبا دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته کا جواب راکوي او کنا خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي.
د تحریک انصاف مخکښ فواد چودھری د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. د یادونې وړ ده چې دا مقدمه چې 4 کاله روانه وه په کې احتساب عدالت په 2013 زیږیز کال کې مریم نواز ته د 2 کاله بند او د 2 میلیونه برطانوي پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. نوموړي د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړې وه او ضمانت باندې آزاده وه. په اوکراین کې یو سیمه ایز گورنر الیگزینډر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 13 د اوکراین په جنوبي ښار ژاپوریجیا کې د ملکي وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. ستاروخ په خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې دا ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي. هغه دغه پیغام سره په سړک د پرتو مړو سوځېدلو ګاډو انځورونه هم خپاره کړي. ستاروخ زیاته کړې چې امدادي کارکوونکي د برید ساحې ته رسېدلي دي. ستاروخ ویلي چې دا کاروان هغو سیمو ته په لاره و چې روس قبضه کړي دي. روس سمدستی توګه د دې برید پخلی نه دی کړی. اور اس خبر د لوب و پاڑا د پاکستان او انگلینڈ ترمینس پگما شلوری د لوبا نن پلاہور کی تر سره کیږي. ټاکل شوی چې د لوبا د مخام پرونی می بجې د لاہور په قذافی سټیډیم کې پیل شي. تر اوسه په تر سره شو پیندو لوبو کې درې پاکستان او دوه انگلینڈ ګټلې دي. ومه ورسته لوبا با د اکتوبر په دویمه تر سره کیږي. د مشال خبرونو پای
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، تاندې هیلې او روښانه مستقبل. خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. نن په کابل کې یوې درنې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل ور واړوله. چاودنه یو ښوونیز مرکز کې شوې چې زده کوونکي په کې د کانکور ازموینې ته ورغلي ول. تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په دې اړه تفصیل لوې دمې وروسته. د کابل په لویدیز کې پر یو ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر په 13مه یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو ښوونیز مرکز د کونکو ته وختې ده. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله د تایید کړه چې 19 عام بېګناه خلک وژل شوي، همدارنګه 20 نور د خوده چې زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر ده چې وبانیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لډیو ته ویلي چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم چاودنه د جمعې په سهار شاوخوا 8 بجې په کاچ ښوونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کیږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې، خو مخکې د کابل په لویدیز دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتې، د ګڼو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت داعش وسله والې خراسان څنګه منلې وه. په 2020 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیز کې پر یو ښوونیز مرکز په خونړي برید کې لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژل شوي او خواوشا 60 نور ژوبل شوي ول. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خراسان څنګه له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو حملې پکې شاملې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیال مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړې او د هغې پر ضد یې له 3 کلونو روانه مقدمه ختمه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزې جرګه دا پریکړه پرون اورولې ده. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنیو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ. د تحریک انصاف مخکښ فواد چودھری بیا د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. نور حال د گوهر مسجد پر رپورٹ کې.
د سپتمبر په 9مه اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا نا قانونا وبلله او مقدمه ختمه کړه. په کال 2019 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د 3 ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته 1 کاله او 2 میلیونه برطانوي پاوند، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورولې وې. نوموړی د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړی وو او په ضمانت آزاد وه. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروستو مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړې شوې وه او نن الله ور سره انصاف وکړو. دې زیاته کړه ډیر ضربا نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو، ته کا جواب راکوي او کنا خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. خو په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی، که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف، دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یو بل تور ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړی شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړی شوی کیسونه نن احتساب عدالت په اسلام آباد هائی کورٹ کې ثابت نه کړل. د زیات تکړه
زمانو مسعد الله خان د اسلام آباد هائی کورٹ وکیل یم. د نیب په قانون کې چې د چا خلاف ثبوتونه جوړ شي او دغه خلاف بیا مخکې کاروي کېدل وي، نو باقاعده عدالت ته دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چې دی نو دې مطلب دا وي چې دې کس په دې د جرمونو کې ملوث دی، نو دې کس خلاف دې عدالت کاروي شروع کی. نو د نیب په قانون کې د کرپشن خلاف چې کومه پرچه ده هغې ته ریفرنس ویل کېږي. نن اسلام آباد هائی کورٹ په خپل چې کوم هیرنګ وو په هغې کې یو تپوس بار بار کوو چې نیب ته پکار دي چې تاسو دا ثابته کړئ چې دې چې کوم د پراپرټیز اغېستې دي نو دا په غیر قانوني طریقې باندې اغېستلې شوې دي، نو هغه چې د نیب کوم وکیل صاحبانو نو د هغې جواب ور نه کړی شو.
یاده وی میا نواز شریف په هغه وخت هم دا ویلی وو چې د ده خلاف کومې مقدمې جوړې کړې شوې دي هغه سیاسي دي، او دا چې په ایون فیلډ کې یې اپارټمنټونه په خپلو پیسو اخیستلې دي. خو د عدالت له لاسه میا نواز شریف د دې الزاماتو په وجه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړې شوی او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نوموړی له هغه وخت راهسې هلته اوسي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي دوی غواړي چې امریکا دې له پاکستان سره خپلو د لسیزو اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري. شهباز شریف ویلي چې پاکستان له امریکا سره اړیکو ته د رسیدلې زیان رغونه غواړي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د طاهر خان صاحب نه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم هدف د دغه چین او د افغانستان د ذکر نه زما په نظر دا دی چې پاکستان غواړي امریکا دی ورسره یعنی نیخ په نیغه مخامخ دی برای راست دی تعلقات وی اړیکې وی او د یو بل هیواد نه، ځکه چې په ماضی کې خدای او تصور وو چې د امریکې پاکستان ته په ځینې شیانو کې همکاري پکار ده، نو د افغانستان پکې یو مهمه موضوع وه. اړیکو کې تعلقاتو کې به خرابې هم وو، نو هغه به د افغانستان په مسله باندې وو. بیا چین په اړه باندې امریکا ډیر حساسیت لري، لکه په شهباز شریف په دې کې یو خود افغانستان او د چین ذکر هم وکړ، لیکن بیا د پاکستان او د چین چې کوم د راداري غلار د سی پیک دا هغه ذکر هم وکړ، ځکه چې امریکې د دغه پروجیکټ په یو وخت کې کله دا پروجیکټ شروع شوی و مخالفت کړی و، ځکه هغه سره د امریکا به خبره کوله چې پاکستان دغې نه قرضه واخلي بیا به پاکستان دومره یو حالت کې نه وي چې قرضې واپس کړي. نو بهرحال هغه ذکر د دې ذکر هم وکړ. نو پاکستان کله تاسو ته یادیږي چې کله د امریکې یو لفظ جوړ کړی و اف پاک به وته وي، لکه افغانستان او پاکستان یو ذکر چې د هغې دپاره ځانګړی استاد چې کله امریکا به هغه وخت پاکستان یو اعتراض لره چې دغې سره دي. نو لکه پاکستان نن سبا یو کوشش کوي چې امریکا سره خپل اړیکی او تعلقات بیا نارمل حالت ته راولي، او شهباز شریف 13 چې کله د امریکا سفارت اسلام آباد کې ورغلی وو، دا 15 چې کال دی د پاکستان او د امریکا د سفارتي تعلقات رو جوړېدو پوره کېدو، نو هغه پکې دغه ذکر بیا وکړ چې امریکا سره پاکستان نارمل حالت ته راتل غواړي، ځکه په دې وروستو کې لږ په اړیکو کې او په تعلقاتو کې لږ مشکلات وو. نو او دا په خپله د شهباز شریف سفارت ته د امریکې ورتل هم یو اشاره ده چې اړیکې او تعلقات په ښه کېدو دي. بل شهباز شریف چې کله امریکا کې اوسو د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلې غونډې لپاره، نو د امریکا ولسمشر سره هم یو مختصر غونډې ملاقات شوی. بیا بلاول بوټو تر دې وخت په امریکا کې موجود دی. بلاول بوټو د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې تلو امریکا ته او 13 د سورز وړاندې امریکا خارجه وزیر سره ولیدل. 13 ورځې په سنا کې چې کوم سینټ کې داغي هغه د خارجه چارو کمیټه مشر دی هغه سره ولیدل، نور چارواکو سره. او دلته داسې رپورټونه وستا په پاکستانی رسنیو کې چې احتمال شته، امکان دی چې د پاکستان د فوج مشر هم هغه امریکا ته سفر وکړي، یو اوږد سفر به وي داسې دلته ویل کېږي. نو معنی دا چې پاکستان او امریکا هم رو رو پاکستان ته لکه نږدې شوي غوندې نږدې کېدل غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد یو ورځ وړاندې ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز زر تر زره د بیا را پیدا کولو غوښتنه کړې. دوی دړکه کوي چې کدا سی ونه شول نو احتجاجونه به شروع کړي. د 50 کلن حق نواز پړول کیږي چې پرون تر تختول کیدو وروسته په مبینه ډول د طالبان لخوا دغه کورنۍ ته یو ټلیفون شوی چې پکې هغوی ویلي چې هغه وژل دی. بلخوا چارواکي وایي د خبره نشي تصدیق کولای چې ګینی حق نواز تر تختول کیدو پس چا وژل دی، ولې چې دغه د موندنې عملیات روان دي او تر اوسه دغه جسد هم نه دی ترلاسه شوی. چارواکي وایي د دغه د پیدا کیدو لپاره کوششونه روان دي. طارق روغزه نور حال راکوي.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد غړیو دړکه ورکړې چې که د چرشنبه پورې ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز را پیدا نه کړی شو نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د یاد اتحادي یو مشر زید شاه ورکزي مشال لډیو ته د زیارت پورې ویلي پر دغه دوی غلي نشي پاتې کېدی چې خلک لخپل کورنو چت شي او بیا مړ کړي.
پرون حکومت وا کیا وا شمو علي شیرزي قومي اتحاد پر پور مزمت کو پولیس د پیلپور د کی رول ادو کی وسړای د رایخلوس کی کانکو می کانسنت ادارې د یاد اکټیو شي د سړای د پیلپور رايوت رايوت نګړاله شمو علي شیرزي قومي اتحاد په برپور احتجاج کو او در نه بیرو.
د 500 کال حق نواز د کورانه یو غړی ایران ګل مشال لډیو تا وای نو موړې 13 ورځ مرغې چینه ته د یو کار لپاره تلو خو له هغه ځای چې کله په صدقه خپل موجود کوړه راغلو نور پسې سوک راغلل او ځان سره بوتلو. ایران ګل زیاتوی د حق نواز ترتلو پس د مخام پر وخت له هغه لمبر اورته ټلیفون راغلو چې خپل تعارف یې د طالبانو په نامه تر کولو پس د ترزوی مړې د غرزولو ځای ورو بخودلو.
طالبانو کې ونه پراتلې دي بیا تقریبا د مخوم زنونه کې دوه تقریبا یو لاس منټه ټایم مخوم زنونه تاسو هغه ته بل مغه نمبر نه رینګ راوښه خو بل چا وته وکړي. د گواکی کې مدریام پل پويش والے دریام پل سره پوسه نه کده هغه ځای کې پروتي تانول مکړې دی.
په خپلواکه توګه د دې تصدیق نه دي شوی چې د شمخي حق نواز طالبانو تختولې او نو کومې وسلواله ډلې په دغړه تر اوسه سویل دي. بلخوا د کوزی کورمې د پولیسو مشر ظریف خان مشال لډیو ته ویل دا خبره نشي تایید کولای چې ګنې د شمخي حق نواز تر تختول کې دوه پس هغه چا وژل دي، ولې چې په ګواکي کې لټونی عملیات تر کولو پس تر اوسه د نموړی لاش ورته نه دی ملو شوی. چارواکي زیاتوي دوی بیا هم لګیا دي چې هغه ځای معلوم کړي چې ټلیفون ورنه راغله او یا د حق نواز موبایل تعقب پکولو هغه ته ځان ورسوي.
خبر هم تر څه ده تلاش غوړېدل له خلاص پښتونانو ته لې پنه خبره ده. ترونه را چې موږ غوړې ورته سلا کې اجل ټي او څه کوې لاس نه درم چې وال ته موږ غار نمبر څه کوو ته کوم نمبر نه کال
په کورما کې لاسمو دی رهسې لیدرشوي چې په ځینو علاقو کې مشکوک طالبان تر راتلو پس هغلته د ترهګرې پیښې هم زیاتې شوې. په خلاصو کې پر 13 ستمبر د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو تر حمله پس درې سرتېري مړه شوي ول، ولې تر هغې پس دوه ورځې مخکې په ګندو کې هم وسلوالو برید کړی وو چې پکې دوه سرتېري زخمیان شوي وو. تر دې وروسته د صدې په مقام پر 13 ستمبر ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړو او د امنیت لپاره غږ پورته کړو. د خیبر پختونخوا حکومت په رستیو کې بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د باجوړ د ماموندو خلک وایي چې دوی د نړۍ له حاله یوازې د اخبار د لارې او د رادیو د لارې خبروي. ځانونه په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل هم سم کار نه کوي، نو کله کله دوی لستوندو سره مخامخ شي، ځکه چې د دوی د سیمې ډیری خلک په نورو هیوادونو کې اوسیږي، نو رابطه کول ورسره ګران شي. زموږ همکار شهنواز ترکزی له دغه سیمې رپورټ راکوي.
د ماموندو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځولی شي. ماموند باجوړ په ډور پریواته د ډیورنډ کرخې سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي، کورونو سره رابطه کول غواړي، خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچینګي شاګو اوسیدونکي سپینګیری غلام حبیب مشال ریډیو ته د موبایل فون په واسطه په رابطو کې خپل مشکلات داسې وایي.
نو بس چرته کې مطلب غره ته وخیجو، ونی ته وخیجو، یا ماته کوټه سر ته وخیجو، کله کله سیګنل برابر شي خو نور سیګنل نه. زمونږ په ټول واړه مامون تحصیل کې یو ستنم نشته ری ټلیفون.
نو حالاتونه به دانسنګ خبرې کوم ذریعہ د خبرونو تاسو ته شته چې لګړې تاسو په وچ ځل کې خبر شوم.
نو زه کله کله تنگ شم او خپه شم، دنیا د حالاتو نه خبرانات کې تر شم اخبارو ګورم، مرګرونو ته پوسو کما، بعض مرګری بازار تراغلی یا غیته خبرونه اوریدي دا وسه ډبه باندې کینو دا غی نه ځان لخل خبر.
باجوړ په قبایلی ضلع کې تر ټولو اولنې هغه سیمه ده چیرته چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړی شو. د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو لس لاکو نه وخته ده. خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو مقیډی رکبي، نو ځکه هم لوی شمیر خلک په پیښور، پینډي، کراچي او نورو ښارونو کې په شمول د بهر هیوادونو لاړ دي. مستری خان د ماموند اوسیدونکو بل مشر دی. مشال ریډیو ته وای د نړۍ د هله هله خبرې چې خپل دکان له د سودا د پره عنایت قلعه او یا کوم بل بازار ته ووزي.
او دا ساده موبایل دی، بس دا رابطه مې په تیر چا سره وکړه، هغه نه پاغه په وجه باندې خبرې ونور دس. او زه د خپل د سیوړو کې غوندي دکان مې دی، او پاغه کې چې نن مونږه مثال طور په 50 روپۍ باندې یو شی راوړو، نو او په شپېته باندې خرڅ کوم، مثال طور لسم پکې وګټلې، نو سبا به په اویا راوړو.
زه اورمان د مرکن پونتونز د کوم کې دی او د لوی خرکی اویشا وسیدون کې دی. ماشال ریډیو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلاتو چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیان وي او ورستو سبق آنلاین شو. دی وای په سیمه کې د دغه زده کړو لپاره انټرنیټ نه و.
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی، کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي، زمونږه تعلیمي سرگرمیان دا مفلوجي دي.
بیا ځان خبرې د سنه لازم ځان خو هم خبرول خو به کار وکن.
یاره مشکلات دا دي چې مونږه بازار ته راوځو، چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي، هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړی د بازار نه، هلته د پی ټی سیل دغه نشته، ټاور هم نشته دی. نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو وای فای ته لاړ شو چرته.
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم، څومره سفر کوله کوره؟
یاره کم سے کم 15-16 کیلومتر مزل کوو. دې بس
دغه خلکو غوښتنه مې چې کوم محل دغه سیمه نه د قامی سیملې د غړي ګل ظفر خان سره شریک کړه، نو د ستمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د دوی په خپل کلی کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي، او دغه مشکلاتو د هواري لپاره د پخپله د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا خبرونه نن په 4 بجو اوریدای شي چې په فیسبوک لایف باندې به هم تاسو ننداره کولای شئ. په کراچۍ کې پر چینایي وګړو چې پاکستاني تابعیت هم درلود تازه برید دا پښتنې بیا راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړو پانګونه خوندې ده د دې برید زمواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار خي. د وسلوالو ترمنځ هماهنګي به د پاکستان چین اقتصادي رهداري چارې څومره وزنډوي. د وروستیو بریدونو هدفونه څه دي او پاکستان د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې بشیر ګواخ له سیړونکو پوښتلې او دا راپور یې په جوړ کړی دی.
د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړی تر وژل کېدو او دوه تر زخمی کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شوې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا سنولا پر ټویټر لیکلی چې داسې بریدونه د زغم نه دي، نو ځکه یې د سند له حکومت راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري وی نوې سندي وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستنه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنون کې دی. دا هم ډیر اندېښمنون کې ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشا امنیت ډیر سخت دی، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولی شي. یوه دا چې هڅه هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نور سخت تیږي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه بعد د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالرو په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي رهداري پروژه شروع کړه چې د رهداري د منتظمې ادارې د ویبپاڼې تر مخه اوس 28 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید ذمواري اخیستی وه چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نه شي کړلی.
حمله خو تیر څو میاشتو کې ډېرې شوې دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بیخي خپل انسټیټیوټ وتړي، حتی خلک نه حاضرېدل چې بیرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولای شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمن یي او ژر نه کیږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده، دا د چین لپاره هم د ون بیلټ ون روډ یا هغه د یوې لارې یو کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه همدغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین ته هم لوی ګواښ او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی و، خو بریدونه لا هم ودرېدلی نه دي. د 2018 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکي چینایي انجینران په نښه شول چې نه پکې ووژل شول. د امنیتی چارو پوه احمد رشید وایي د 2018 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنی دی چې اوس د پاکستان په گاونډ کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حملې پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه‌کاري څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پنګونی شروع کېدلای سي خو سرته نشي رسیدلای. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوال موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه یې ځکه نه ښکاري چې یوه غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړ جاړي کولو ته تیار نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18مه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکای او چین په شمول ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد نه کارول کیږي.
د بشیر ګواخ رپورټ موریدو اوریدونکو دوه منیمای ته رسیدلیو په لږه شیبه کې برتتان نه هیلي او به ورپسې روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. خو د نن ورځې په وروستیو مهمو خبرونو کې دا دی چې د کابل په لویدیځ کې نن پر یو خونیز مرکز بمی چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړ چې د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کونکو ته دغه مرګ ژوبله اوخته ده. د برید زمواري تر دې غړي چانه د قبول کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګورین. موړي د خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. نن د بلوچستان د کولو ضلع په بازار کې یوې چاودنې یو کس وژلې او لشلو زیات نورې ژوبل کړي دي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیل په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. او په اوکراین کې یو سیمایز گورنر ویلي چې نن د اوکراین په جنوبي ښار زپروژیا کې د ملکی وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا مهم خبرونه اوس تر فرخنده اسد تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي. ورپسې به منور شاه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه راوړي.
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدونکو تاندیلی پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بیکاری او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د تیرو څو کلونو راهیسې ناامني، پوځي عملیات، کډوالي او بیکاری ولیدل شو. دغو حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي په دسرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمنا ٹولنا اغی د پارا چدے نو چکلا ستا پکور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نا کمزوری چی سوکوی لکه زمون پا کورونو کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے میندے یا زمونگا قربدانی چې اغي په یرا او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټی کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنا چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیټیوډ هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټی کې هم ریپلیکیټ کړي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي، یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي، یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټی کې انټریکشن کوي، نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیټیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي، څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. دغه شانتې موږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کومې سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي، دا چین سرکل دے، دا یو چین دے. چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یاد ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی، نو بیا آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پخپل کور کے زان نا پا کمزور بندی اوباسی.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 28مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د وېپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یوه پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپینډنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي وي او که سیاسي او که مذهبي وي، چې هغه ټول جلک په ګختاري که دې کې کوم څه نشو. انفورچونیټ چې دا موږ ګورو په داسې مشورو کې چې آی کې د امن حقیقي او کامیابی نه کیږي، نو هغه وجه دا چې دې کې یو پارت میسنګ وي. او کله چې دغه پارت میسنګ وي، نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کیږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي، هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګورئ ماشومان، غریبان، مزدوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوګي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات طبقات ډیر زیات متاثر شوی دي. یقینا خزي هم په دغه کې شامل دي او خزي او د آبادې نیمه حصه وي ناغري سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامنی، کډوالي، بیکاری او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنا ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقا محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بیل شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو که برسی که همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي ووایو او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغه یو شمیر بندیزونه لګولې دي. سیرون کې وایي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بیکاری ده. په درآدمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د بی پورب نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس د خیبر پښتونخوا یې څه شو ده نه، او بیا په کې دا یو مستیم د فاټا په نوم باندې را نه خاص چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارث وزیرستان د پوره ایجنسی باندې خبرې کوي. نو دا بنیادی کوم د تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس، نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه دا سیزونه لکه همیشه لپاره دا ختمول شي. دا یې خو دا سټیپ شروع شو، خو موږ چې دا یونیورسټي جوړه شوه تقریبا سون دی په دا شوره نه یو خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا دوه درې کالو کې موږ بس لیس کوو سټارټ
ایجوکیشن سیکٹر کې ورته تاسو څه لګی دا څنګه خبر وکم نو بیا په دې زموږ سره یو سیډ والا برټش کونسل والا یو دوه پروجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمیل ایجوکیشن باندې کار کولو دا چې کوم تجن 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر ښه پاجه چې ایم ایس لاړو دا هي اثر زموږ په ماسټرونو سره چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن چې 2000 کې په میشټرن سره تل نه وایي چې د فیمیل ریشو هم راله خاص کر زموږ سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ دی نو دا هي چې چې د مو میجر چې اسټوډنټس فیمیل نو کوم انرولمنت شو نو اوس الحمدلله لا که سم چې هغه دې ایجوکیشن دې دلته چې موږ کوم درته کوم چې په لپاره څه چې یو لکه چې منور شي دا انکرج شي او بیا د دې یو پاجا دې نه چې پورته دی لا چې د خلکو په هم چې کوم دا ریجیډي دا کلچرل او دا ټرایب سټرکچر ولا چې کوم څه ګونه پر اخري چې دا رو کلکس کې
تان دی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزا د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې په کې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ونی زخ پرونه تاندې هلی وورید چې قربانای فرخنده ستوه اوس درته بل ونی زخ پرونه لرو روخانه مستقبل د پروګرام تاسو د پاره د مشال رادیو همکار منور شاوړاندې کوي نو د مشال رادیو سره اوسی او دغه پروګرام وره
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې مونږ هر ونې تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو له پخوا راځي افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلی ځوانانو ته د آلاز دکړو وړیا موقع ورکوي کته هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي خو دغه لړۍ نه ده بنده شوي او په سناسه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ د بدلون په هواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځنې خلک فکر کوي چې دغه هواد راتلونکو د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لګ سزان ورسته بحال شوې ده په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ محمود علي اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونزي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم دلته افغانستان کې مشت څومره پاکستانی زده کړالان دي او محصلین دي دا هغو مشرم یم او پرزنټیټیو یم دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي ځکه چې هماغه ادارې دي هماغه خلک دي صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي د هغو سره زمونږ ډیر زیاته واسطه نه پیښیږي نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې وو موسم هماغه شان دي
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینا تیر کال هم پات شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشت ځوانان په دې هواد کې په وړیا توګه او یا کم لګخ د اعلی تعلیم تر لاسه کولو نه به برخشي د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفه یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له وکمنې دوه راځي نه دی ورکړل شوی چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اکله وایي.
یویش کم سیټونه دي، دا صرف د طب پوهنځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد پوهنځي کې، او د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې کم موږ ته سکالرشپونه یا د پښتونخوا محصلین ته سکالرشپونه ورکول کېږي. خو زیاتره هلکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته طب خوښوي، چې د طب دلته یویش سیټونه دي، همدغو ته به یو امتحان ورکوو سم چې لیاقت به لرو او زیاتې نمرې به راتللې، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول، چې په دولتي پانتونونو کې و کسان د ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار په دولتي پانتون ته، و کسان د قندار دولتي پانتون ته، و کسان د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول، چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانم نادر مشتاق ته زه د بنیر سیمې سره تعلق لرم، کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ډی ماسله ملته کې ایم ډی کو زما دا سیکنډ ایئر دی، ما سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی و افغانستان ته، چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې هم ډیکو نو خپل خرچه او هر څه خپل باندې کو، دلته کې زموږ سره دای څوک چا سره پر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلین ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې موږ خپل خرچه هر څه خپل باندې کو، او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان دارې شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکی به کېدی، دا چې نن اوس حالت دي دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دي.
نادر مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي، د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دل دا کې څنګه راځونه، زمونږ دل دا کې ډیر زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15000 پر سیمسټر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15000 ورکو، پاکستانی چې دا زموږ 30000 اخلي، موږ خپل باندې زموږ کمپلیټ کې پاتې کیږو، زموږ 8000 افغانۍ زموږ اخلي، او دا صرف زموږ د رینټ دی، او دین علاوه موږ د بجلی بل په خپل باندې ورکو، زموږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د خرچ هر څه په خپل باندې کو، نو دا په هانتون چې زموږ کم فیس دی دای په ډبل زموږ په خرچ کې لګي، زموږ هاستل کې زموږ ډیره لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي، او کله ډیر کوم مسائل وي نو هم په کار ده چې روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړ شي.
جنید کور به تر اوسې دای سره سکنی هغه خپل خاصه په خپل باندې کې کوي، تاسو مشکلات راځي خاصه په خپل کې کوي، چې موږ دا برداشت نه کوم، هغه ته بزمنه ډاکټران څنګه جوړیږي، او دلته کې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو، نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ کم نظام چې مخکې کم سترونز چې کم دینه کې چې په کورن کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوس انداسې دای حالت خراب دی، پای کې دماکی کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره داسې مسله اوسه پوری کراغلیم، د نو ماغه چې د موږ خلک لري دا او داسې مسله نشته، او بیا د فیمس سترونز لپاره چې دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل پریالټی کې چې یې نو هغه نه کتلی، صرف کوم خبر سوشل میډیا والا کای کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه خپل باندې وړ خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاند دې مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاستکړو په حقلا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي.
صدوړیم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم، اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالونه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو، ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری که سمول هر وقت موجود به و کار به ما هر وقت بند و خوص پیل حال چه دا دیر زیاد تبدیلی راغلی و دیر پا های لیول بند راغلی بلکی یو نوی دولت راغلو دل تا مواصلین چه رزی اکثر جینکه هم رزی اولکان هم رزی بلکی نوی خونه دی راغلی مخی چه کم راغلی دی آغی که دسی دی چه یو شخصی وی یعنی پرایویر میریکل چه کم دی او یو گورنومنت آغا شروع دی خپل درسونه په دې ډول شروع دی اس چینجز پکې نه دی راغلی هر څنور خو نارمل روان دی خدا غدی چې آغا کوم فراسیز او آغا آغا زندل دی مطلب چې کوم قبایلی کډونه به ورته شروع کېدل نو یغا د پاره یا یو فرادر طریقه و هغه کې غا راغلی دی ډیر زیات خندونه راغلی دی
اسد داول په کابل کې د قبایلی ځوانانو په استازیتوب وایي چې کسه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډیر لوی بدلون راغلی خو د قبایلی ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي
چې زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډیر زیات احترام هم لري او چې موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډیر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي موږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلی د کوم کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو برتلی نو موږ ورته دا مشوره و چې تاسو کابل ته مرځئ تاسو کزای جلال آباد کې ایډمیشن وکړئ خیر دی لګه د ګران می او دلته مطلب هغه موږ هغه سکی ورزان دومره نشو مخصوص ولې خاص کر د فیمل د لپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک او یو غټ غاو خارو خو الحمدلله چې نوې حکومت راغلی دی خاص کر فیمل د ډېر زیات سکیورټی ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته څه خان نشته دې ډول لکه موږ په پانتون کې موږ ورو موږ سره هم قبایلی زده کوونکي په پښتونخوا خلک شته موږ سره ټچ اریانا سټوډنټان یونین دی هغه موږ ټول سره کینو اوس پورې داسې ښه بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي
دا راز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي
من خو من چې وسه پر راغلی نو داسې سم مسله نه درغلی خو ته په بارډر باندې لګ مشکلات یې ځکه چې په بارډر باندې موږ چې کله راځو موږ خو په لیګل طریقه باندې راځو او بیا موږ ته مشکلات راته راځي او یو دا چې موږ کله سمستر زموږ سٹار شي یا زموږ ویزا سه ته مې نو کله سمستر کې چې موږ ډیر زیاتې چټیاں نیو کاغذ سره جو موږ خپل ویزې د وځي وکړو موږ ته ویزا ختم شي چې بیا موږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي او هغه چې دې بیا دا چې پریدیم نو یو خو چې موږ پاکستان ته لاړ شو نو مالته کې افغان امبیسی والو چې یو هفته پس راشي بیا و میاس پس راشي نو بری چل کې زموږ ډیر زیات وخت ضایع کیږي نو موږ ته دا خواست کو چې قدیم له دا ویزې زر لګل مل کې ډیر ټایم نه راکولې
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې هغه وای چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي
موږ د اریانا پونتون ولا سره ملتلې دي سره پونتون ولا سره مو خبره کړې ده انا حاصل کیا سنور پونتون ولا د ټول سره مو خبره سوي د خطونو مور کړې دي دوی ته ورلېږلې مو دي هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایله علاقو څخه راځي هغه خپل پسمنده علاقه د غریب علاقه د تاسو د دوی سره تخفیف وکي تقریبا په هر بخش کې 15% څخه ونیسته تر 15% د دوی سره کمی سوي دي او کم خلک چې موږ ترې راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون ولا سره ترتیب جوړ کړی په هغه د موږ معلومات نه لرو هغه خو دې خپل ځان څخه کې لاوي کی زه د دوی د کار د پاره کله زموږ د پاره نه اجازه ستنه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو یو پونتون ته باید غره وغواړو خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړه لمالته پونتون ته دا غوسره مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکي
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي
دا خو دا دوه مشکل ستاسو د دې خو خلک هم د اعتراض کوي پر خوا باندې چې موږ ته د ویزو مشکل دي دا خو خلک د دې خو ته اعتراض کوي نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي تر یو حد پورې د خیر دوی موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبر وکړو هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی ځکهونکو د استوګنې تنظیم کړی دی
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د قبایل خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو هر مېلمستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسیږي اوس هم په لاندې دلته په شارینو کې مېلمستون دی دلته زموږ سره د قبایلی محصلین وسیګي دوی ته مزایور کړی دي ترتیب مو ته برابر کړی دی. مې ان شاء الله مشکل تر اوسه پرې دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A L
R A D I O